ستړي مشهید مشال رادیو په سهارنه یو خبرونه کې مو زه نجیب امیر او زما همکاران اسحجمل هر کله کو نن د سی شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. دا لومړی خبرونه سلام پښتونخوا له راپورونو روانو چارو مرکو شننو څخه جوړه ده. پیل به له خبرونو کوچی انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې افغان چارواکي وایي یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کوي چې خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد د کارولو لپاره اجازه ورنکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي باید پاکستان حکومت دې له پنجاب سره تعلق لرونکي د عبدالباسط د پانسه سزا ختم کړي. او چارواکي وایي د عراق په بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د پیښور د بډبیری د پیښې غندنه کړې ده. نن د مشال ریډیو خبریال وایي چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیری د پیښې غندنه وکړه او خفګان یې ورسره شریک کړ. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی بیا پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل افغانستان مخکې هم د پاکستان د ادعا په اړه خپل دریځ څرګند کړی. یو ځل بیا وایي چې دا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واغستل شي. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر استوګنسي د تیرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث شو. پریکړه وشوه چې د دغه حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا حمله چې پکې شاوخوا 13 تنه وژل شوي وو د افغانستان په خاوره کې تنظیم شوي وو او له هغه ځایه د وسلوالو لخوا ترسره شوې ده. د پاکستان امنیتی چارواکو پرون ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت د ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې 9 کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وشلي دي. د پاکستان پوځ وایي هغه 9 کسان چې ورته د مرګ سزا ورکړل شوي د غیر قانوني اعلان شوو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبان پاکستان شامل دي. او کوم تن ته چې د عمر قید سزا ورکړل شوی هغه هم د حرکت الجهادي اسلامي سره تړاو لري. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فلج وهلي قیدی عبدالباسط ته دي پانسي ورک کول ادروي او په فوري توګه دې پر ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کال وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. نوموړي ته یو عدالت د روان کال د جولای په 9مه د پانسۍ ورکولو لپاره ډیت وارنټ جاري کړی و. د دې وروسته د عبدالباسط وکیلانو دغه د مرګ سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل خو عدالت عبدالباسط ته د ستمبر په 2مه یعنی نن د پانسۍ ورکولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تېره شپه مشال یو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې د یادې ادارې د پاکستان لپاره یو سیړونکې سلطانه نون په حواله ویل شوی دی چې د ویل چیر استعمالونکي عبدالباسط ته د مرګ سزا ورکولو په طریقو باندې د غور کولو پر ځای پاکستانی چارواکو ته پکار ده چې عبدالباسط معاف کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د لوی اختر لپاره په دې ښار کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بخښنه غواړم. د کابل امنیتي چارواکي د لوی اختر لپاره په دې ښار کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کابل د امنیتي کمانډان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه پرس ناوخته خبریالانو ته وویل
هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډیر ښه پلانونه جوړ کړي دي. موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ تیر دي.
امنیتی چارواکي د غراس له عامو خلکو هم غواړي چې د اختر لپاره د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیایي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نور هم راکمه کړي. د عامې روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لرو تو سیمو کې میندې او ماشومان لومړیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په 4 بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې موټر بمی چاودنې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي دي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین ضلعه کې شیعه ملیشي په نښه کړې دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 2 څلوېښت زخمیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې 2 عام وګړي وژل شوي او 9 نور زخمیان شوي دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیه سیمه کې په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي. د بغداد په شمال کې په المشاده سیمه کې د پوځي قافلې سره نږدې بیا په چاودنه کې 1 سرتیری وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي. اور اس ته خبردار چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هوادونو د پوزیس وکونو په اړه د دوی دواړو ترمنس د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. د خبرینو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. په همدې اله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي دا هم اوره چې په دې خپرونه کې ارته سلرو. افغان ولسمشر وایي خپل خاوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. خو د بډه بیرې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات راپارولي. کارپوهان څه وایي؟ په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنې راپارولې. راپور پی لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پرون ننګرهار ته لاړ او په کوټ ولسوالۍ کې خلکو ته وینا وکړه. په ګرد اسلامي نړۍ کې د اختر تیاریانې روانې دي. خو د وزیرستان یو میرمن اختر څنګه مانځي؟
ما د په الله پاک قسم می چې یو دی چې موږ غنه د بچیانې کپړې شته او نه موږ د عيد د ذبح کړې دي.
په پېښور کې د تھیټر د وی ډرامې ننداره هم در باندې کوو او کدا وخت یاري را سره وسو سندرې به هم اوري را سره وسو. دا خبرونه ته د خپل تخنیکی همکار جنتن په مرسته وړاندې کوو. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډویر په پیښه دوی خوشحالي دي او دا پیښه دوی غندي. په دې موضوع او په دې موضوع چې د پاکستان د پوز مشر نهو ترهګرو ته د 500 د سزا د ورکولو توثیق کړي. په دې موضوعاتو د خپل همکار احمد الله سره خبرې کوو چې همدا شی بعد اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره ده. احمد الله سهار په خیر.
ډیر مننه نجیب امیر.
احمد الله د بډویری د پیښې نه پس د پاکستان لخوا ویل شول چې د دې پیښې منصوبه بندي په افغانستان کې شوی و. قسم تر دې مخکې هم افغان چارواکو د دې د ویلو چې د دوی د خبره غندې او د خپل خوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. تازه راپورونه وایي چې ټلیفوني خبرې شوې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ. څه تفصیلات؟
بالکل نجیب عامر، څنګه چې تاسو هم ویلا اوس نه لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمنګ هم خبرې وشولې، او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی په دې حق لا، نو هغه ویلا چې اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې ویلا چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د بل یو ملک او خصوصا د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. نو مولوی چې کوم دی هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په کوم په دې حمله کې چې کوم د پاکستان ایئر فورس په بیس کیمپ شوی و، په هغه کې د عامو خلکو او د فوزی کمزوانان چې کوم د هغه په وجنه د خفغان سرګندونه کړې ده، او ویلي دي چې افغانستان مخکې هم څو څو واره دا خبره کړې ده چې کله به هم د خپل ځمکه چې کوم د هغه ترهګرو پر ضد د بل یو ملک پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. نو افغانستان اوس هم په خپل خبره کلک ولاړ دی. خو زه دا هم ویم چې نجیب چې د تیر جمعې په ورځ باندې چې کوم هغه د پیښور په بډبیره کې د پاکستان فضایي چې کوم کیمپ د پاغې کې چې کوم حمله شوی و، نو د هغه وروسته د وزیر اعظم د قومي امور سلاکار چې کوم دی سرتاج عزیز هغه هم دا ویلی و چې په ښکاری داسې چې د پیښې ځینې داسې ثبوتونه ورته لاسته شوي دي چې د پیښې دغه چې کومه ده منصوبه بندي هغه په افغانستان کې شوې ده، او د حوالې سره ثبوتونه چې کوم دي هغه په افغانستان ته وړاندې کوي. او دغه لړ کې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه هم شوی و پاغي کې د وفاقي وزیران نه علاوه د فوزي مشران چې کوم هغه هم پکې ګډون وکړو، او په دې حواله سره چې کوم ثبوتونه دي چې د افغانستان ته وسپاري په دغه حواله سره په مختلفو امور چې کوم هغه جاج هم واغستې شو.
صحیح. او د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو باندې چې دغه حکومت ورکوي مجرمینو ته اندېښنه ښکاره کړې ده، په خاص کار هغه قیدی په اړه عبدالباسط چې نومېږي چې هغه معذور دی او په پام کې ده چې نن هغه ته د 500 سزا ورکړل شي. بل پلو راپور لرو چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال رایل شریف نه هغو کسانو ته د اعدام د سزا د ورکولو تصدیق کړی چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل، د پاکستان فوج مطبوعات او څنګه چې کوم د آی ایس پی آر د هغه ډایریکټر چې کوم دی عاصم باجوا هغه د ټویټر پیغامونو کې چې کوم دی هغه ویلي دي چې د ترهګرۍ په مختلفو وارداتونو کې چې کوم نه ترهګر دي، نو د فوج مشر د هغه توثیق وکړلو او دغه کسانو ته چې کوم دی د مرګ سزا ورکړل کیږي. او په دې کې دا چې کوم ترهګر دي په قول د عاصم باجوا چې دا په عام ولس او سکیورټي اهلکارو په وجنه کې چې کوم دی ککړي، په دې کې ځنې چې دوی وایي ترهګر چې دغه په فوزی قافله کې حمله کړی و، هغه کې د ملکن ډیویژن جنرال کمانډینګ افسر میجر جنرال ثنا الله او لیفټنټ کرنل توصیف احمد چې کوم هغه په کې وجل شي، په هغه کې ککرو دغه شانتي او بلکې دغه پیخ بیا زمواري تحریک طالبان پاکستان سواد چې کوم هغه قبول کړي هم و. د هغه وروسته نور چې کوم مختلف مجرمان دي چې هغه په مختلف جرمونو کې ککرو هغه ته هم لکه په دې کې د بلوچستان په سیمه مستون کې د فرقه ایز کوم وجنه چې کوم په هغه کې دغه شان په نوخار کې یو جماعت خودکو شامل چې کوم په هغه کې چې کوم مرسته وسره کړو دغه کسان شامل دي، د ټول د چې کوم د مرګ سزا به ورکړل کیږي. او دا هم زوی نه نجیب چې د فوزی عدالتونو د جوړولو وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې شپک تر هغه ته چې کوم هغه د مرګ سزا ورکړل شو، یو ته د عمر قید سزا ورکړل شو، دینه علاوه سفوره پیخه چې کوم او د پیښور ارمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله کې ککړ کسان و دهشتګرد، یا نو هغه ته هم چې کوم د پانسی ورکړل شوې ده.
مننه زموږ همکار احمد الله او په اسلام آباد کې اوریدونکو، د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید نه پاس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پانسی په سزاګانو باندې کوم غیر رسمي بندیز چې د سلورو کالو پورې لګول شو هغه لری کړ، او ویل کیږي چې په روان کال کې تر اوسه د 206 دیر شو پورې کسان په دار ځړول شوی دي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه، افغانستان یو وار بیا د پاکستان هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د دې هیواد پر یوې هوایي اډې د تیرې جمعې د ورځې حمله په افغانستان کې پلان شوې او له هغه ځایه سخبریزو وسلوالو ترسره کړې ده. جمهوری ریاست وایي افغانستان په خپله د ترهګرۍ قرباني دی او له پاکستان غواړي چې په دې اړه ورسره صادقانه همکاري وکړي. نور تفصیل د نوریاس نورینه.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې لخواوري دی او بل هیواد په وړاندې د جګړې لپاره انکار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره ورسره له هغه وکړه چې د راپورونو لمخې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه کې چې لوړ پوړو امنیتي چارواکو ګډون کړی و په بډبیره کې پر یوې پوځي هوایي اډې د تېرې جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا دیرش تنه پکې ووژل شول د افغانستان په خاوره کې تنظیم او له هغه ځایه د سخت دریځو لخوا ترسره شوې ده. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له دغې حملې وروسته د پاکستان د دغه ادعا په اړه خپل موقف بیان کړی خو یو ځل بیا تاکید کوي چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او په دې برخه کې له پاکستانه د صادقانه همکاري غوښتونکی دی. افغانستان په خپل د ترهګرۍ او تاوتریخوالي ستر قرباني دی. موږ کله چې د پاکستان د ادعا موضوع مطرح شو خپل موقف مو یو ځل بیا روښانه کړ او هغه دا دی چې هغه حمله چې په پېښور کې وشوه په افغانستان کې نه و پلان شوی او نه هم د هیواد کنټرولولی شوی. موږ تل له پاکستان او د سیمې له ټولو هیوادونو سره د ګډ کار او همکاري غوښتونکي یو چې دغه ناوړه پدیده له منځه یوسو. یو پاکستانی امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په غونډه کې له دې ډډه وشوه چې د کابل پر ضد دغه حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر سخت اقدامات وشي. دغه چارواکي ویلي چې پاکستان په دې باور دی چې له افغانستان سره پوله وتړي دا به د ولسمشر اشرف غنی حکومت چې د ده په وینا زموږ د ګټو پر ضد دی کمزوری کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي کابل او اسلام آباد ته پکار ده چې پر یو بل د تورونو له لګولو لاس واخلي او په سیمه کې د امن او سولې د ټینګښت لپاره په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي که د حملو په اړه ثبوتونه کابل او اسلام آباد له یو بل سره تبادله کوي دا ښه خبره ده خو د دغو ثبوتونو پر اساس باید د سخت دریځو وسله والو په وړاندې عملیات هم وکړي.
دواړه هیوادونو ته پکار دی چې د داسې واقعیتونه لږ د دغسې هم خیال وساتي چې هسې نه نور خلک موږ دواړه په جنګ سره واچوي.
اسلام آباد په داسې حال کې له کابل سره په بډبیره کې د وروستۍ حملې په اړه اسناد او شواهد شریکوي چې د کارپوهانو په وینا افغانستان به دا ځل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر مسلې ډیر ټینګار وکړي.
نوریاس نوری و بیا هم همدغه موضوع که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې وې خو د کابل د بریدونو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان د تورنو لګولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شول. پاکستاني چارواکو هم د پېښور د بډبیرې د حملې وروسته تور ولګوه چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او ښې اړیکې جوړېدو کې کوم بنیادی خندونه دي زموږ همکار یعنی سجمل پر د زنو کارپوهانو سره خبرې کړي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د بډبیرې پیښې ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې نه وړاندې د پاکستان د پوز بیان ویلی و چې له پیښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پیښور کې کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باور بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړېدو وروسته د هغه پر رسمي توګه نه منل د ډیورنډ کرخې مسأله د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغه مسلې شامل دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلې دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردې جګړه ده. افغان خاوره باندې دا یو مسله ده چې د دواړو تعلقات سمېدو کې یو لوی خنډ دی. یو زموږ د پلان یو کله چې خو بل وختو وخت دی چې ما خام کې دی افغانستان د افغانستان د یو چا زخمان نه کوم بلکې وایي دا پاکستان دا یو زم په بل خپل کمزورتیا ګانې خپل غلطیانې پټولو لپاره چې خپل حالات سم کړو
په کابل کې کارپو نصر الله ستانکسی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپله ستراتیژي لري په سیمه کې. هغه ستراتیژي غواړي چې پلی کړي په دې معنا چې غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او اوردرونه ومني. ښاغلی غني د خپل حکومت په سر کې ووتل چې دا نوې یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه د هغوی ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان فکر کوم د دې لپاره باید کار وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غني تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه. نوموړي د ولسمشر په حیث د راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پرله پسې دورې وکړي. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیله لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لاره هواره کړي. کارپوه منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډي هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزوري شي.
اوس هم دینه د تعلقات کم دي، دا بیا خراب شوي دي. هغه وجه دا ده چې دا شکو تم دا خاص کړل چې آرمی اکشن شروع کړل دي. دوی دوه افغانستان ته وایي چې تاسو دوی ته پناه ما ورکو. As I understand هغه وایي نه دا کوئی پناه کو تاسو علاقو کې دي، مونږ ته مسله تاسو وجه نه ده. پیرل ایفرٹس روانی او دوڑا ملکونه دام نغواړي کې تعلقات خراب سی ولې افغانستان غو نسی افورد کوله کوم سمال پاور دې.
اجاز خټک زیاتوی چې پاکستان افغانستان ترګره اخکار هوادونه دي، نو باید چې دوڑا هوادونه د یو بل لپاره پخپل بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي.
افغانستان او پاکستان د سرحد ته دی باندې خلکو تګ را دلی خو آسان بالکل آسان او قانوني دي. ځان پوهیږي چې دا چې کومه شغله پېښه ده، دا دهشتګردۍ ده، ترهګرۍ ده، دا دواړه ملکونه خوري لګیا دی او یو قاتل ځان ته نشي سرته رسولی. دوی دواړه ښایي چې موږ ځان ما سره دلته به امن شو، هلته به ورانه شي، دواړه خوبونه وینو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لاغ رستو خرابې شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو رستو افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوی جګړه ده. خو پاکستان د خبره رد کړې او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په جریان کې د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو د ولسوالۍ ته سفر وکړ او ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د ولسونو سره یو ځای وسلوالو ته اجازه ورنه کړي چې بیا د سیمو ته راشي. یا د ولسوالۍ ته زموږ همکار شاه محمود شینوار هم ورغلو.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشمې پورز د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې ویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال د ولسوالۍ ته وکړ چې له تیرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یو سنگر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاس تر اړونې به له لاسه نه ورکوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لویه لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي.
زمت پہلے چنان تکوٹ ہو سنو چکم جواب ور کڑے دیتا تا جواب پہ ایواز پہ کوٹ کے نہ پہاڑ ہو اس والے کے
دارنګ والی ویل دغه وسلوال سره لدی چې په ځینو ولسوالیو کې خونځي او کلینیکونه بند کړي وو. د خونځي وسایل هم سیزلی وو. لکه نن چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي، د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوګه په اوګه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په اساس ولې حاجی حیات ولایتي او مرکزی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرېنږدي.
مقابله به کوو، په نره به کوو، وملاتړ وکړو او ستاسو همکاري ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
بل پلو په ولسی جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجی ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسله والې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپله لومړۍ لیکې ته ورځي. زموږ همکار احمد تکل له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړې دي، ورته غوږ به شو.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپله ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅ کله د ظاهر قدیر د خپلې خبرې نشاته نزیا به مري یا به خپلې خبرې ولاړ وي.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والی عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی، یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړی مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی غیر عملیات هغه کې زه کار نه لرم، هغه د غوښ خپل کار دک د وطن ته خیری کدار سی راځي. په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقی وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی، زه په خپل ولس او په خپل ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. ان شاء الله وبې ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر وي.
بل د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانی وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږي، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالي د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخښه دي ګوري، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامی امکانات او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوس پورې هیڅ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه دی نیولی، حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نه شو کې دا مهم و. زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به هلته، خو د هیڅ چا سره هغه خلک چې تکتیکی لحاظ د جنگ په اصول او په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلي، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به ان شاء الله چې خپل اسلحه چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی وای، ان شاء الله چې هغه اسلحه براباسي او مرمۍ به ان شاء الله هغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنگي، دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع کوي دا هغه جنگ.
حاجی ظاهر قدیر او د خبرونې په دې برخه کې وزیر خان ته وکړه.
کته ونا د لونګي کدی ونا د لونګا ګلت د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا
او ګلت د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا
کته ونا د لونګي کدی ونا د لونګا ګلت د ګل پرنګي
گل پرنگی
گل ونستا پرنگا
ششم سچتا تپتا شم
ویم چی چوڑ لکا دا بنگی کن شدر کی دا بندا گلت دا گل پرنگی دا گل ونستا پرنگا
گلت دا گل پرنگی دا گل ونستا پرنگا
گل پرنگی دگلو نستا پرنگا
وزیر خان په واز مو سندر اوریده د سټوډیو د ګړې استن خی چې د محل په پیښور کې نه نیمه بجې شوې دي. انیس اجمل سټوډیو ته د خبرونو د لنډی سره راغلی د مایک هغې ته سپارم.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پیښور بډبیرې د پیښې غندنه کړې. نن د مشال لیډیو خبریال وایي چې ولسمشر اشرف غنی تر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه وکړه او خپل سره خفګان شریک کړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوه غونډه کې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر استوګنسي د تېر جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث شو. پرېکړه وشوه چې د دغې حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. د پاکستان امنیتی چارواکو پرون ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې نهو کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان اسیم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وژلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدي عبدالباسط ته د پانسي ورکول ودروي او په فوري توګه د پر ټولو پانسيانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وژنې تور دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو دیارلسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې موټر بمې چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي.
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیزې درته وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکار احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړې کچې ایوې غونډه کې سیاسي او عسکري مشورولۍ ګډون کړی دی او پریکړه یې کړې چې د پی ای ایف بډبیرې کیمپ د حملې ثبوتونه به افغانستان سره شریکولی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او په دمې دمې سره د ترهګرۍ دغه شان پیښې رامنځته کېدل دواړو هیوادونو کې یو معمول جوړ شوی دی او کله نه چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلي دي نو د هغې وروسته په کابل کې د ترهګرۍ په بریدونو کې اضافه شوې ده او افغان حکومت یې پړه په پاکستان اچوي. ورسپانه لیکي لکه څنګه چې تیر کال د پیښور د آرمی پبلک سکول پیښې څخه وروسته افغانستان کې د غبرید کې ککړو مجرمانو په نیول کېدو کې کابل پاکستان سره مرسته کړې وه، همدغه شان کچري یو ځل بیا د افغانستان سره د بډبیرې حملې په اړه هم کلک ثبوتونه شریک کړل شي نو پکار ده چې افغان حکومت د پیښه کې ککړ مجرمانو په نیولو کې هم پاکستان سره مرسته وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګر د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي، تر څو چې دواړه هیوادونه په حقیقي توګه ترهګر خپل ګډ دښمنان ونه ګڼي تر هغې سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران دی. د ترهګرۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان افغانستان پولې څارنه سخته کړې شي او د پولې دواړو لورو ته د ورانکارو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د قربانۍ او هلو ځلو نه ټوله دنیا خبر ده چې پاکستان ته په دې جنګ کې څومره نقصان اوړېدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې ورورولۍ خپلې ذمهواري نیمګړې پرېښودې دي او بیرته لاړل، چې له کبله یې هلته موجود قوتونو یو وار بیا سر راپورته کول شروع کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې عدم استحکام پیدا کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي چې دلته نا آرامي وي نو د ټولې منطقې اولس به پریشان وي او دا رنګ به د دې بد اثرات تر ټولې نړۍ رسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د قربانۍ په تناظر کې باید چې نړۍ د پاکستان په هر صورت کې مرسته وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ایوازي د پاکستان نه بلکې د ټوله نړۍ جنگ دی او له دې به هله خلاصې ممکن شي چې ټوله نړۍ د پاکستان سره اوګه په اوګه ودرېږي او عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیوال اداره وای پاکستان دی د پنځه سزا ختم کړي او دغه هیوادونو په قطر کې دی ودرېږي چې دغه سزا ختمه کړي ده. ټایمز رسپانه بیا لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوی مشر د ځواک د ښکاره کولو په موخه په دې وروستیو کې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې دراورو لوي د میروسته. د بشری حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو یو واری بیا تشویش ښکاره کړی او په ځانګړي ډول د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې معذور او مفلوجو کسانو ته د مرګ د سزا د ورکولو نه ډډه وکړي. نوموړې اداره وایي پاکستان د هغو کسانو په سزا عمل درآمد ودروي چې معذور دي او په ویل چیر یا د معذورو په چوکیو ګرځي. دا خبره د بشری حقوقو د سر ادارې د آسیا لپاره مشر براډ ایډمز پرون په یو بیان کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم تیر کال د دسمبر په میاشت کې سلاغی پر اعدام لګول شوی سلور کلن غیر رسمی بندیز ختم کړ چې وسلوالو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول بریدو کړ او نږدې یو نیم سل ماشومان یې ووژل. پاکستان په روان کال کې تر اوسه 206 کسان په دار زړولي چې دا په نړۍ کې بې ساری ګام دی. د دې باوجود چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول ضروري دي، خو په دار شوو کسانو کې یوازې لږ وي د ترهګرۍ سره تړاو درلودلو. د بشري حقوقو د سر اداره پر پاکستان غږ کوي چې د هغو هیوادونو سره د قطر کې ودرېږي چې وار لمخې د ملګرو ملتونو په 2001 کال کې وړاندې شوی هغه قرارداد منلی چې پر اعدام د بندیز پاړه وړاندې کړو. بل پلو ټایمز ورسپانې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د هغه په مشرۍ د اختلاف کوونکو د مخنیوي په موخه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. همدا د چیتیره میاشت په کابل کې په بمی بریدونو کې لسګونه کسانو وژل شول. د دغو بریدونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه پیدا شوې هیلې بیرته ختمې شوې دي. په پام کې واچې پاکستان د دواړو خو ترمنځ د خبرو منځګړی توب وکړي. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره اختلافات او جګړه دوام لري، خو د افغان طالبانو ویان په دې وروستیو کې ویل چې دغه اختلافات اوس ختم شوي دي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ګارډین ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو په 1915 کال کې د دغو هیوادونو ترمنځ شوې جګړې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا ځل دواړو هیوادونو د 1915 کال د سپتمبر د جګړې کلیزه په پرتمینه ډول ونمنځله او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې جګړه دوی ګټلې ده، خو کارپوهان بیا له دې نظر سره همغږي نه ښکاره کوي. هارون بادشاه د راپور نورې برخې دراوروي.
د ګارډین ورځپاڼه لیکنوایي هند له پاکستان سره د 1915 کال د جګړې کلیزه په شاندارو مراسمو د اتوار پر ورځ ولمانځله. د لیکنې تر مخه پاکستان او هند دواړه د دغه جنگ د ګټلو دعوی کوي. 1915 کال جنگ یو له هغو څلورو جنگونو څخه دی چې دغو هیوادونو یو له بل سره کړی دي. ځینو کتونکو ته د نریندرا مودي د حکومت دغه پریکړه چې د 1915 کال د جګړې بریا به د یوې میاشتې د پرتمینو غونډو او مراسمو په ترڅ کې لمانځي یوه حیرانوونکې خبره معلومه شوه. نریندرا مودي چې یو هندو ملت پال سیاستوال دی، تیر کال د هند عامو انتخاباتو په ګټلو سره د هغه هیواد د وزیر اعظمۍ چوکۍ ترلاسه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د هند اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي او نړیوال وقار به ور په برخه کوي. رپورټونه وایي د هند حکومت د 1915 کال د جنگ د بریا پر مانځلو 3 میلیونه پاونډ مصرف کړل. لیکنه کاږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد کال جګړه د پاکستان له لوري په کشمیر کې د تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو په نتیجه کې پیل شوه. دغه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له هغه وروسته پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو هغه سیمې چې یې نیولې وې یو بل ته بیرته ورکړې. د 1915 کال د جګړې د بریا مراسمو ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار په خپل وینا کې وویل چې دغه اولنۍ غټه جګړه وه چې هند وګټله. خو په لیکنه کې د هند او پاکستان د چارو د یوه هندي پوه پلاوی راغاون په حواله ویل شوی چې دا دعوه پر ځای نه ده چې ګنې هند دغه جګړه ګټلې ده. د لیکنې تر مخه پاکستان هم د خپل دفاع ورځ د نور کله پرتله په زیاتو شاندارو مراسمو سره ولمانځله. لیکنه وایي د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف خبرداری ورکړل چې که هند پاکستان په لو په بد نظر وکتل نو سخت ځواب به ورته ورکړل شي. جنرال شریف دغه راز د کشمیر مسله هم یاد کړه او ویل چې پاکستان به هیڅکله له دغه موضوع تیر نشي. خو لیکنه د بهرنۍ پالیسۍ د ځینو شننونکو په حواله زیاتوي چې د کشمیر سیمه کله هم ټول په ټوله د پاکستان لاس ته نشي لوېدای.
د هارون بچا راپور موریده. په پیښور او قبایلی سیمو کې د سپتمبر په سلیرشته باندې ټالو اختر منزل کیږي. د نورو کلونو په شان سخ کال هم د اختر د منزلو لپاره خلکو تیاریانې نیولې دي. زموږ همکار اسلام مومن د ځینو هغو قبایلو سره خبرې کړي چې جنگونو ځپلي او ترې پوښتلي دي چې دوی خپل اختر څنګه منځي.
څو ورځې اختر ته پاتې دی خو د وزیرستان کډوال وایي دوی هیڅ نه غواړي، بس خپلو کورونو ته دی ولېږدول شي. د میرلی اوسیدونکی تاریخ خان دوړ چې شپاړسم تعلیم لري دا مهال په بنو کې د کرایا په یو کور کې ژوند کوي. نوموړی وایي حکومت لخوا ورته اعلان شوې مرستې نه ورکړل کیږي. دا وایي داسې کډوال هم شته چې د اختر په ورځ نورې خوشحالۍ پرېږده چې ډوډۍ هم نه لري.
ګوره د اختر مبارکې ورځې دي، داسې ایډیټیز دي چې سره بالکل د ایوان ډېر اخستو پیسې نشته ورسره. دې مونږ دا ګورنمنټ ته ایم ډی ایم ای ته ګورنر صاحب ته او بل پرایم منسټر صاحب ته دا مونږ اپیل کړي چې زر نظر دا دې ته د پیسې راولېږي. یاره صاحب اول خو زه ځان ته ښایي الله ګوارې کما کپڑے یا تصور آوي یا ما کپڑے اخستې وي یا کور والا ته یا ماشومانو ته، ځکه چې ټول خلک پریشان دي. اختر چې دی خو هر سړی باندې په خپل وطن اختر وي.
همدارا څرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکي یو جنۍ مهک علي هم کوي. دا وایي کورنۍ ته یې د جنگ له لاسه په کورونو روپۍ تاوان رسېدلې. مهک وایي دی او د دې نورو ملګرو د اختر لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی.
موږ ته ډول د سینې کې پیسې راسي چې موږ خپل هیدونه او کې خپل بچیان ته نش کپڑے او زما بچیان چې د تعلیم نه محروم دي. ما چې کور کور خپل بچی ته تعلیم ورکې شي اګه ګورنمنت یې کو او کا انجوز ولای کو زما
بازار
شو
کاروبار ختم. همدار خبر جنسی سره تعلق لرونکي فواد اپریدی چې په پیښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي اهم کوي او وایي که څه هم د خپلو زده کړو ته دوام ورکړي خو نور ملګري یې ناسم لاسو ته تللي دي.
او مونږ کاروبار ته بشولو دکانونه او چې څومره د بزنس سیستم او هغه هم ته بکړل شلو او لکونو خو سچې د کروڑو روپو خلکو توان وشو. او د خبر ایجنسی د باړې تحصیل چې څومره سټوډنټانو او دغه څومره د کاروباري خلکو او یوتیو نو هغه د کاروبار او د سبق په ځای هغه چنور نور سره اختیار کړل او ډېر غلط ګمونه یې اوچت کړل.
د وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال احسان دوړ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د بیکورو شو شاوخوا یو نیم لک زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی. نوموړی وایي څو وارې حکومتي مرستې بندي شي خو چې کډوال مظاهره پیل کړي نو مرستې بیا شروع شي او همدا سلسله روانه ده.
د یو مسله خو دا ده چې خلک بیروزګار شوي دي. اکثر چې بارانونه وي نو د دوی خیمې چې دي د اوبو نه ډکې شي او ورسره کا هوا وي سخته طوفاني قسم ته او ګلې وي نو ډېر پکې زخمیان هم شوي دي. وزیرستان د ماشومانو چې کم تعلیمي سلسله ده هغه په ټپه ولاړه ده. دوه کاله اوسول چې دا ماشومان د سکولونو نه بهر دي. حکومت صرف دا کړی دي چې اوس دوی ته راشن ورکوي.
احسان دوړ زیاتوي د قبایلي سیمو کډوال وایي چې دوی د خپلو سیمو ته ولېږدول شي خو د په خبره د وزیرستان کوم کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي هغوی هم هلته له ستونزو سره مخ دي. نو دا وایي باید چې ټول کډوال خپلو سیمو ته په یو ځل ولېږدول شي او هلته د هغو لپاره اسپتالونه، سکولونه، سړکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړل شي. مشال ډو هڅه وکړه چې د کډوالو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
د اسرائیل مومن راپور مورید اوست. فرشته سما پواز د سندر فرشتہ سما پواز کی مو سندر اور دا بیا ہم را پورنا د خیبر جن سے پولیٹیکل ایجنڈ او امنیتی چارواکو پ جمرود کی پیو جرګه کی پ زای مشران وغه کړه چې د غلط د امن پر واستو کی د امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي او مطلوب وسلوال لورته زر تر زر حواله کړي. دوی ویلي چې کدل ته په کوم ځای کې سپی خرامن څه شي نو د اجتماعي ذمہواری لمخې به د خلکو کورونه ورانول شي او د ملکانو مراد به هم بند کړی شي. خو بیا زای مشران وایي چې دوی حکومت سره هر ډول مرسته ته تیار دي خو د خلکو کورونه دې نه ډنګوي. نور تفصیل فرهاد شینوارینه.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نخ پر شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګری په خاره منځ شي نو د سره په خواوشه 300 متر کې د نن به د اجتماعي ذمہواری تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراد به بندولې شي او حکومت ان وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمه وستلشی. پا دی جرگا کی شارکی و مشر اسرار اللہ کو کی خیل مشال ریڈیو تا وویل
بنیادی خبر داو شوا گیا نا چه تو احمق کے پا جامروت کے سپیشلی دا حالت دیر نارمل شوی و دیر خشوی و اوز دا دو میاشتے وشوی چه دا حالات بیا خراب پی دو طرف تروان دی و دا خرابی گی نو تاسو دا میرا بانی و کو چه دا غطا لگ سوچ و فکر و کو دا غطا لگ حساس شو چه دا سل دا سکی گی
او یو بل مشر ملک فیض اللہ جان وویل چه دا اجتماعی ذمہواری و ترلان دی دا خلق و کورونا و رانول سمکار ندائے او مونگ پولیٹیکل چارواکو تا عرض وکر چه دا کار دی نکوی
نو دا مونگ آئی جیفسی سے و جانے سے دا فیصلہ کرے و چه علاقے مشران و مراد بم ختم ہو و مشران بم زماری لاندی رازی و دریسا و گزا کے با کورونا مخکو نو موتل چیزا مون خودی رے لانجیری و کاروباری و علاقائی و سا و سا و اس با زمان سر رازا چاند نو لگی زمان پا علاقہ کے بدا کارو کی نو بیا بطر رازی زمان کورونا وارس با خورا نہیں کانا نو ما جدا لگایا سے اگر خبر دا دے با دلک سوچ و فکر و کاؤ پا دے خبر دا مکمل خلق ټول ټوټل مشران متفق شول کنه.
په خبر پاڼه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وړومبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی، او د تیرې جمعې په ورځ په پیښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ څلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا فرهاد شینواری په راپور کې مو اوریدل چې د خیبر پولیټیکل انتظامی پر ولس غږ کړی چې که د خپلو سیمو امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل یا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه وشول، نو د ګردو یا ټولو قبیلو پر ضد به اقدامات کیږي. پوښتنه دا ده چې په اف سی آر کې له دې بدلون سره چې د یو کس جرم په بدل کې به ټوله قبیله نه ځپل کیږي، انتظامیه ولې د اجتماعي ذمواری دفاع یا ماده عملي کوي؟ دا پوښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د پاکستان روغې جوړې او جرګو انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي شاهد الیاسه کړی ده.
دا اول ذمہ داری ده چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمه کې روانه ده چې دوی وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی ذمہ دار وي، دا خو زما ته سمج کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. په کار خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ په تنسته په دی وجه باندې د دې کې دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطری خبره ده. خلکو ته سکیورټی ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
ته نو ریاست ویلې دي کنه چې اف سی آر کې ترمیم شوی دی اوس به اجتماعي ذمہواری نه کیږي. دا هغه ترمیم چې راغلی و 2018 او دې وخت کې بیا ولسمشر هم منظور کړل. د دې باوجود چې انتظامیه دا کار کوي، نو انتظامیه به نه د محاسبې څوک نشته کنه، هغه کاغذي بدلونونه چې راغلي هغه نه عملي کیږي. څه وجه ده؟
څومره پورې چې ما ته معلومات دي نو هم د اف سی آر قانون کې دا هم ده چې قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غونډه خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کوم اصلاحات شوي وو هغه کې د سکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دا ختم شوې ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ، سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم واخلي پکار ده. چې په خپله قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دوی د تلو حقوق نشته همدغې اختیار کې. نو خبره ډېره سره ګډه وډه ده کنه، کنفیوز ده. پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي، او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي، حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځم کې نو مسله به حل شي، همدا چې یو آئینی
نو تاسو دا غنی چې قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې په اسانۍ باندې حل کېدای شي کنه؟ په دې کې بمډي زیات وخت ولګي.
په دې کې کم چې استابلیشمنت څنګه ورته وایو، ما ته دا ښکاري چې استابلیشمنت باندې غواړي چې په قبایلی سیمو کې دا اوس چې کم آئینی حیثیت ته په دې کې څه خاص تبدیلی راوړي. نو اوس زورور حکومت په ریاست ته کنه، که ریاست نه غواړي نو دا
له شاهد الیاس سره د پامیر ساحل مرکه. په پیښور کې یو غیر دولتي موسسې د تھیټر ډرامه وړاندې کړه چې ورکی د پیژندل شو د کارنو پر ځای د پوهنتون زده کوونکو برخه واخیسته. د دې ډرامې موخه د نوو استعدادونو روزنه ده. زموږ همکار خالد خان دغه تھیټر ته ورغلی او موږ ته دا راپور راستول.
دا ګل په ماخام د تیټری ډرامه کې د پیښور پوهنتون او نورو کالجونو او یونیورسټو زده کوونکو د ډاکټر، پولیس، جج او وکیل کردارونه ډېر په خپله طریقه ادا کړل چې مقصد یې د پښتنو په ټولنه کې په زنانو باندې د تشدد لار نیول وو. په تیټری ډرامه کې یو سړی په خپله ښځه بغیر د څه وجه تشدد کوي، او بیا چې کله هغه په روغتون کې د علاج او پولیس سره خپل شکایت رپورټ کوي نو هر ځای کې ورسره سړی چارواکي خسلوک نه کوي. دا پولیس ته تانیدار کردار ادا کوونکې د پیښور پوهنتون افسر افغان چې د شانګلې ضلع سره تعلق لري د دې ډرامې او د خپل کردار په حقله وایي.
دوی په خپل دغه یو کوشش وکړو د دوی دغه یو خبره ډیره د ستاینې وړ ده چې په دې کې پروفیشنل هیڅ حکم نشته. دا ټول چې سټوډنټس دي او هغه خلک دي چې هغه بالکل رف خلک وو، هغه باندې دوی محنت وکړو، به ورته ټریننګ ورکو او به هم د هغه خلکو نه کار اخلي.
دغه شان د پیښور د ایم سینس زده کوونکي چې په دغه ډرامه کې اهم کردار ادا کړی وو وایي
دغه مسلو کې دغه مونږ یو مسله راټول کړه چې مونږ هغه کې او هغه یو اګلم یو ډرامې شکل ورکو چې مونږ د هغه منی او هغه ذریعہ سره مونږ د امن میسج ورکو، مونږ په دې ملک کې امن خور کو، مونږ د معاشره په تر کې لار منی روان کو، مونږ خپل طرف نه کوشش وکړو چې د دې جسټس سیستم سم شي، د دې لاز د دې پالیسیز فالو کول شروع شي.
دغه تیټری ډرامې ته د طالب علمانو نه علاوه د جون بیلابیل اړخونو سره تعلق لرونکي خلکو هم ګډون وکړو چې زیات تر پکې د اسپیټال او د صحت محکمې سره تعلق لرلو. دا ډاکټرانو د خپل مریضانو او بیا په خصوصي توګه د زنانو رنځورانو سره د رویې په حق له یو زنانه وایي.
زمانو شاهد ده د دې مسله دا و چې د علاج ته سوکرا شي نو ډاکټر وته ستوجو نه ورکوي، نو دا سې نه دی کول پکار. ډاکټر خو زموږ د معاشره یو اهم کردار دی چې هغه دا سې کوي نو بیا به نور عملې نه موږ ستوکو ساتي.
پیښور کې د انټریکټیو تھیټر چیټ کتون کې پکې خپل لري او اداکاری هم کول شي په حق لا یو منتظم وایي.
تکا چې کله تاسو خلیوانه خبرې کوي دمر کس نه بي اکشنز باندې چې کله تاسو کوي د کی هر څه اکشنز وي او د کی موږ هغه انوالو کول کا سټیج او تھیټر دی کنه هغه کده اډینس او د سټیج باندې کوم خلګي د هغه درمیان یو ګیپ یو والی په انټریکټیو تھیټر کې هغه وال ختم شي، هغه انویزیبل شي، اډینس خپل راضي خپل مسلې خپل سوال.
اتبار انجیو چې دغه تھیټری ډراما کې مالی او تکنیکی مرستې کړې وی ویناوه چې دوی به د امن، انصاف، قانون احترام او د تعلیم د ارزښت په حق له پیښور کې نور هم د غشانتی ټوی ډرامې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبرونې په دې برخه کې د حمزه بابا کلام د بریالي ولی نور. بخنه غواړو دا کلام د درویش دورانی دی.
منزل ری لار اورانا زهم ستړی تم ستړی، منزل ری لار اورانا زهم ستړی تم ستړی، صد خواخا دار مانا زهم ستړی تم ستړی، صد خواخا دار مانا زهم ستړی تم ستړی، منزل ری لار اورانا زهم ستړی تم ستړی، منزل ری لار اورانا زهم ستړی ستڑے، صد خواخا دار مانا تم ستڑے تم ستڑے، صد خواخا دار مانا تم ستڑے تم ستڑے، مال خیال موزه نمت شویه رموله نزمد خیال موزه، زپخلا بش جانانا زهم ستڑے تم ستڑے، زپخلا بش جانانا زهم ستڑے تم ستڑے، صد خواخا دار مانا زهم ستڑے تم ستڑے، صد خواخا دار